په ادبیاتو کې د کنایې پر اهمیت او د ولسی او شاعرانه کنایو په باره کې راته غږیږي. خو تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
دا ورېښمو د لارې نړیوال فرهنګي نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د وږې د میاشتې په دیرشمه او یو دیرشمه نیټه د چین د ولسی جمهوریت په شمال لویدیځ د ګینسو ولایت د دون هوانګ په ښار کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هغو هیوادونو د فرهنګ بېلابېلې برخې معرفي کېږي چې د ورېښمو د لارې په جوړولو او پراختیا کې برخه اخیستې وي. د ورېښمو د لارې په نندارتون کې د افغانستان له لورې د اجرایه ریاست مرستیال حاجي محمد محقق د میلمه په توګه ګډون کړی و. په زابل کې وطن ادبي بهیر پرانستل شو. دا دې بهیر پرانستغونډه چې په کلات ښار کې وشوه د زابل د فرهنګیانو ترڅنګ پکې د کندهار، غزنی، کونړ او لوګر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو د وطن ادبي بهیر پرانستل په زابل کې د ادبي فعالیتونو د ودې لپاره مؤثر ګام وباله او غوښتنه یې وکړه چې ورته بهیرونه دې په ولسوالیو کې هم جوړ شي. د بهیر له پرانستې وروسته د حبیب ګل ستانیزي د شعري ټولګې د کاڼو څادر مخکتنه وشوه او له مخکتنې وروسته د بهیر ګډونوالو خپل شعرونه وویل. د وطن ادبي بهیر غړي وایي دا په زابل کې لومړنی ادبي بهیر دی چې د نارینهو ترڅنګ ښځینه شاعران هم پکې برخه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او مطالعې د فرهنګ د دودولو په خاطر تیره چهارشنبه د دغه وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې سیمینار جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه سیمینار په پیل کې د ځوانانو چارو معینیت د رضاکارو ځوانانو رئیس زهرا قریزاده وویل د دې سیمینار د جوړولو مقصد د هیواد د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ پیاوړتیا ده. په دې سیمینار کې ویناوالو پر هغو خنډونو خبرې وکړې چې د ځوانانو د مطالعې مخه نیسي. د مطالعې او کتاب لوستلو دغه سیمینار چې د یوې ورځې په مخه جوړ شوی و په لسګونو تنو ځوانانو پکې ګډون کړی و. د سیمینار په پای کې برخوالو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون بېلابېلې برخې وکتلې.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال محمد ابراهیم امکار په دا وروستو کلونو کې د ادبیاتو په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او چاپ کړي دي. ښاغلی همکار وایي دا کتابونه یې په پوهنتون کې د تدریسي کتابونو نیمګړتیاو ته په پام سره په روانه او ساده ژبه لیکلي چې محصلان، استادان او آزاد لیکوال ټول استفاده ورنه وکړای شي. د ښاغلی همکار سره محبوب شاه محبوب د نوموړي د چاپ شویو آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
استاد، تر اوسه پورې دې څومره کتابونه چاپ شوي او په کومو برخو کې دي؟
زه د چاپ په برخه کې لږ ډېر داسې ورو ورو حرکت کوم، نو د دې په دغه وجه باندې زما د کتابونو د شمیر لیست چې دی هغه ډېر راټیټ دی. خو په هر صورت تقریبا اته نه کتابونو ته ورسیږي چې ما لیکلي دي. اکثریت مومید درسی دی، خو په تدریسي بڼه باندې اکثر زه ژبه تدریسي کوم. لومړی کتاب چې زما په دغه برخه کې چاپ شوی دی هغه قافیه فن کتاب و چې زه ډېر راضي متنه، او رضایت مې په دې دی چې ټولنه او چا چې لوستی دی زما قدر قربان کړی دی. بیا یو بل کتاب و داسې د دولسمانو دپاره د هغوی د تشویق او د هغوی د امدګۍ دپاره مې ولیکه. د دې په څنګ کې یو بل کتاب د بدی فن و پښتو شاعري په دې برخه کې ما تشه لیدله، نو د دې په خاطر باندې چې دغه خوا مکمل او بشپړه اگر چې بینوا صاحب و نورو مشرانو زمونږ په دې برخه کې زیاتې هڅې کړې، خو د اوسنیو شرایطو سره برابر هڅه ما وکړه، ځکه هر څېړنه چې دغه د پای ټکی نه لري. زمونږ نه وروسته به هم ځوانان راځي دا کار به کوي. په هغې پسې مثلا ما په بیان باندې کتاب ولیکه، بیان یو د مجاز ډولونه په مجاز مې ځانګړی کتاب ولیکه. د هغې نه راوروسته په ادبي کره کتنه ما کتاب ولیکه، یو کتاب مې په عروضو ولیکه. اوس هغې کې یو څه تغییرات او زیاتونې مې دي، او د تالیف بڼه مې ورته ورکړه، د سفر کو سیستم مې بدل کړه، هغه شکل نو پختو عروض نوم می مرتبه بدل که پختو عروض می که خو زیاده ونیم پکه شوی دی البته زیاده دسی و شل فیصد شل سلنه پکه زیاده ونه شوی ده وست بلفیل چیز پا کم کتاب بانده ده بحیر گزارشون او راسره و پینزاوی گزارش او سم راسرشته ده ده وست کم کتاب ده لیکوالی زمات اللہ سلانده ده ده نه چه بیغم هشم انشالله کوشش کومه چې هغه گزارشونو چون د خلکو امانت دی د هر چا نظر دی زموږ د لیکوالو مشران لیکوال دی اکثر وفات دی پسرلی صاحب د خدای وبخښي او دته ورته نور ځوانانو کې هم اکثر وفات دی څوک دلته چارواکي دي لوړو پوړیو ته رسېدلي دي نو د هغه ټولو نظرونه دي پکې او هغه زما سره امانت دی کوشش کومه چې دغه امانت زه خپلې ټولنې ته وړاندې کړم او زما غاړه پکې خلاصه شي.
تاسو وویلې چې په وروستی کتاب هم لیکوالۍ ته په دغه برخه کې
اوس په لیکوالۍ باندې هغه اخري نهایي کار یې تمام شوی دی صرف هغه پروفي او څه خبره ده هغه زه سموم. نو لیکوالۍ کې هم دغه د اوس عصر سره د اوسني مهال سره ما په تدریسی چارو کې هم چې زموږ په پوهنتون کې کوم کتابونه په دغه برخه کې تدریسیږي نیمګړتیا مې لیدله د نورو ژبو سره به چې ما د خپل لیکوالي کوم کتابونه چې چاپ او پخوا پرتله کوله نو د خپل وخت سره خو هر کتاب بشپړ د کمال خاوند وي.
همدغه ځای زه یوه پوښتنه کوم ساده په دې وروستیو کې البته پخوا خو الفت صاحب هم په دغه برخه کې لیک کړی دی هاشمي صاحب کې کار کړی پنځغم کړی دی یو شمېر نور لیکوال هم په دغه برخه کې کار کړی بشپړ کتابونه چاپ شوي دي اړتیا څه وه ولې تا لیکوالۍ کتاب راواخیسته یعنی د لیکوالۍ په برخه کې دې لیک وکړه محل دا چې نور لیکوالان هم په دغه برخه کې لیک کړی
دا چې هاشمي صاحب زما استاد او سید محیدین هاشمي صاحب نو هغه سره ما مشوره وکړه چون هغه هم د لیکوالۍ کتاب لیکلی وو ما داسې نه چې د هغه خاطر رانه بد شي نو هغه ما ته وویلې چې په نورو ژبو کې تاسې وګوره په یوه موضوع باندې لس کتاب هم شه پنځلس هم شته مختلفو لیکوالو پرې لیکلي دي او ته هم کوشش وکړه لیکل وکړه کیدای شي ډېر څه په دې کې داسې راشي چې هغه په دې نورو کې نه وي او زما سره هم دا فکر و چې زموږ لیکوالي په دغه برخه کې د اوس عصر سره نیمګړې وه نو یو هدف زما سره یا موخه زما سره همدا وه چې موږ په پوهنتون کې کوم کتاب تدریسیږي نو هغه د دې وړ نه دی چې موږ د نورو ژبو په پرتله وګورو یعنی چې هغه د تدریسي ډېر مواد پکې کم و د موادو په دغه باندې داسې نه چې هغه کوم مواد پکې دي هغه خو کرمه مواد دي د هغې خبره نه کوم خو د بشپړوالي په چې اوس کوم موضوعات موږ او تاسې محصلینو ته وړاندې کوو یا زمونږ آزاد لیکوال دی د هغوی دپاره هم یو لارښود په کار نو دغه هدف زما سره بیا مې په لیکوالۍ باندې پیل وکړه دا تقریبا دیارلس څپرکي کې سره راټول شوی کتاب دی تدریسي بڼه مې ورته ورکړې ده او انشاءالله چې په دې میاشت نیمه کې به سره راچاپ شي او په هغه کې ما داسې لارښوونې کړې دي چې هغه کوشش مې کړی چې جامع او معنی وي معنی په دې معنی چې د لیکوالۍ پورې څه شی دی هغه به پکې وي او بل شی به پکې نه وي او جامع په دې معنی چې نه مالیکوالۍ پورې اړوند مسایل پکې بشپړ توګه اوس مهال سره البته هغه پکې راغلی وي نو ډېر زیات انشاءالله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاسته ورشي محصلانو ته لاسته ورشي خوښ به شي ځکه ما داسې ډېر روانه ژبه باندې ورته لیکلې او هغه مشورې مې ورکړي چې دوی د یو ښه لیکوال ته د رسېدو په لاره کې ښه ملتیا دغه اثر کولی شي.
استاد په اوس وخت کې چې تاسې ګورئ دغه د اوس چې څوک لیک کوي یا زموږ ځوان کول دی یا له دور وړاندې یو څه کوم هغه پوخ کشر دی په لیک کې تاسې کومې ستونزې ګورئ څه ستونزې موجودې دي هغه لیکنۍ ستونزې کومې دي؟
یوه خبره خدا ده چې دغه د املا یا لیک دود بڼه چې ده ډېر ستونزې رادغه شوي یو خو زموږ مشرانو یوه خبره کړې وه چې پښتو کې چې څنګه تلفظ کوئ کومه کلمه همغه شانتي لیکئ د دې نه زموږ کشرخیلو یا مشران هم کله کله تیروځي په دې کې بیا عربي کلمې هم همغه شانتي صحیح ده چې عربي کلمې خپله قاعده شته دی په ژبه کې موږ ورته لرو یا مفغنې کلمې دي د مفرسي کلمې یا د نورو ژبو نه چې راځي د هغې دپاره قاعدې لرو موږ خو په هر صورت اوس ګورئ یو ساده خبره چې کلمه ده کلمه یا لفظ چې په عربی کې کلمه ورته وایي په فارسی کې کلمه وایي او زموږ سره په پښتو کې کلمه ده اوس ورته مثلا موږ تاسې وایي وایو کلمه لیکي د کاپ د لام نه وروسته یې ورچو نو دا بالکل د دې څه مخالف یم د اوسنیو لیکوالو لپاره چې دغه شانتي تیروتنې مکوئ ډېرې دغه شانتي کلمې مخې ته راځي چې لیکوال پام دی دا کی چې والا زه خو قاعده امدا چې پښتو کې شیخو زه دا پیغام ورکوم چې د پښتو کلمې خي زموږ مشران هغه چې د پښتو کلمې څنګه تاسو تلفظ کوي د خپل تلفظ لمخې په صحیح شکل باندې ولیکي، نه دا چې د نورو ژبو کلمې تاسو راوخلی په پښتو کې څنګه تلفظ کوي، مزکه هغه ته پام پکار دی، پام پدې پکار دی چې آیا په هغه ژبه کې خدا د معنا مخالفت نه رامنځته کوي. زموږ سره په خپل ژبه کې داسې کلمې خو نشته دی چې د دغې تلفظ سره برابر راشي او معنوي تېروتنه رامنځته کړي. دا ډېر یو مغلق بحث دی.
یو پوښتنه کوم ساده، که چیرته له عربي یا نورو ژبو زموږ ژبې ته کلمې راځي او موږ هغه شان ولیکو چې څرنګه یې موږ تلفظ کوو، څه ستونزه به راولاړه کړي؟ په دغه ستونزې اکثر ځوانان هم دغه شان کوي، مثلا لال دی دوی لال تلفظ کوي، لال لیکي، یا دې ته ورته نورې کلمې دي، کوم مشکلات به راولاړ کړي؟
زه یو خو عامې کلمې دي زموږ او تاسې چې عربي نه راغلي دي عربي په شکل کې خوندي دي، لکه حاکم موږ وایو، حاکم هغه شان دي کله لا د معنا په دغه چې موږ سره یوه معنا لري، لکه د جاسوس کلمه زموږ سره یو معنا لري خو په عربي کې به د دې معنا دغه جاسوس نه دی، لکه موږ او تاسو چې د کوم جاسوس معنا کوي خو لا دا خبرې دي. زه په دې نظر یم چې هغه کلمه خصوصا د عربي نه چې راځي، که چیرته موږ او تاسو د پښتو تلفظ لمخې ولیکو او په پښتو کې معنوي تېروتنه رامنځته کوي، نو بیا په کار نه ده هماغه د عربي شکل صحیح ده چې په هماغې ولیکو. ځکه موږ سره دلته لکه د هوا کلمه، هوا په عربي کې په یا باندې لیکل کیږي یا ولاړ الف باندې لیکل کیږي، نو د نفسانی خواهشاتو یا غوښتنې خو په دې معنا یې دا د نفسیاتو دې خواته راځي. زموږ سره خپله دوسترګې هیوا والف هوا دام لرو موږ، که چیرته موږ دغه یې د عربۍ په الف ولیکو نو زموږ هغه هوا چې د شمال یا د باد یا ځینې نور معناوې هم ورته شته دي، که د هغې په معنا بیا دې کې تېروتنه رامنځته کیږي چې آیا دا مراد دی که هغه مراد دی. زه په دغه ځای کې د دې مخالف یم چې دغه کلمې باید تشخیص شي، که چیرته دغه شانتي معنیزه تېروتنه رامنځته کوي زموږ سره نو هماغه عربي بڼه یې صحیح ده. یا لکه ځینې کلمې چې ډېرې مروج هم دي، اوس کمیس او کمیس چې موږ او تاسې اوس کمیس ټول عوام وایي، خو که کمیس یې ولیکو که کمیس یې ولیکو مفهوم افاده کوي، ټول پښتانه خبر دي ته نه، د دې ضرورت نشته دی چې موږ قاف و میم سواد باندې ولیکو، هماغه په خپل تلفظ یې ولیکو څه خبره نشته دی. خو ټول لیکوال که هغه زموږ که شرخیل دي که مشران دي، دغه ټکي ته پام پکار دی چې زه دغه کلمه پردی ده د خپل تلفظ یا د پښتو ژبې د تلفظ له مخې لیکم یا د عوامو تلفظ لمخې لیکم، که معنیزه تېروتنه رامنځته کوي نو په اصلي شکل یې باید ولیکي، او که چېرته معنیزه تېروتنه پکې نه رامنځته کیږي بیا پروا نه کوي، نو هغه بیا موږ اکاډمۍ هم لرو، ژبپوهان هم لرو، دا د هغوی مسایل دي چې په ده کې موږ ته فیصله
وکړو. استاد په لنډو ټکو کې راته وایي، یو ځوان لیکوال لیک کوي، هغه د لیکوالۍ کوم اصول په پام کې ونیسي، څه ډول ونیسي، لنډ معلومات ورته ورکوي؟
هغه څوک چې نوې لیکنه کوي هغه د هېڅ ډار نه لري د لیکنې نه، او دې دې وړې موضوعګانې ولیکي غټو خاخونو ته دې لاس نه اچي. ځینې زموږ او تاسې کشرخیل لیکوال نسي دي په غټه موضوع ځان وتله چې زه د دغې موضوع صلاحیت لرم که نه لرم، اول ځان موضوع چې دې خوښه کړه بیا د ځان سره بیا امکانات دې وګوره، بیا کتابونه وګوره چې ته په دې کې مزل کولی شي که نه، خصوصا رسمي لیکنې چې بیا غره ګرځیم نه او تا به ځان پسې ثبت کړي او قرار بورته ناسي، نو خپله وړتیا په پام کې نیول دا ضرور ده. بل د وړو وړو مسایلو نه، زه خو اکثره داسې وایم ځوانو لیکوالو ته چې لیکلو سره شوق دی، په خپل کور ولیکئ، په خپل کلی ولیکئ، په خپلې ولسوالۍ ولیکئ، همدغه شان چیرته چې تاسې ژوند کوئ هغه حالات ولیکئ، خپله چې څه احساسوئ هغه ولیکئ، د څه شي نه متاثره شوئ، څنګه چې تاسې فکر کوئ مسې ولیکئ. هېڅ دا ډار مه لرئ چې یاره د کې جمله خرابه شوه او که کلمه خرابه شوه، یو ځل یې ولیکه بیا ورباندې فکر وکړه، بیا ورباندې فکر وکړه. نو په دغه وړو وړو مسایلو چې ته لیکل شروع کړې، ستا ذهن، ستا قلم، ستا فکر او نظر او د ټولنې نه برداشت دا به په یوه لیکه کې راشي، او ته به د هغه پوخوالي یا د بشپړوالي خواته حرکت وکړي. نو که سړی د ابتدا نه د بشپړوالي په فکر کې، نو دا ښه لیکوال کېدلی نه شي. موږ باید کشرخیل لیکوال ما پیغام دا دی چې وړې وړې مسلې راوخلي، واړه واړه موضوعات راوخلي، دا یو وارې خپل پریکټیس پکې ښه قوي کړي، بیا ورو ورو لکه موږ ماشوم ته چې په ابتدا کې خو که زه ورته جاړو وایم په هغې به ښه پوه شي، او که داسې یو نوم واخلم چې هغه معنوي نوم وي چې سره لیدلی نه وي، که زه مثلا کاڼې ورته وایم د کاپ کاڼې ورته وایم، نو کاڼې خو هغه ویني چې دغه شي ته کاڼې وایي، یا موږ او تاسې وایو چې امسا الف امسا هغه کوي، خو که معنویاتو ته لاړ شو ماشوم زده کړه نشي کولی. تاسو وګورئ په کتاب باندې چې کوم شکل رسم شوی وي نو یا انځور شوی وي، موږ او تاسو ګورو ماشوم سمدستي وایي چې اندوانه، سمدستي وایي چې چاپلکه، سمدستي وایي چې پیشو، دلی دلی محیط کې نو دیغی لیکم بیزر ورته ورزی کنه. نو دغه شانتی کار د ابتدایی لیکوال د پاره هم په کار دی، د کشرخیلو د پاره چې واړه واړه موضوعات د محسوساتو نه معنویاتو ته لاړ شي، دا مهمه خبره ده. نه دا چې دا سم دستی په معنویاتو باندې شروع وکړي او داسې مقالو ته لاس واچي.